سیشن بیت اسمری ومه د جولای 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځني سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. زحمت چې بر مو کور بیم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړی السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت اژمنه کوي چې ډیر ژر به برښنا رامنځته شوې ستونزه په افغانستان کې حل کړي او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. د خبرونو تفصیل. کابل نن سه‌شنبه د سام د دوهمې او اصلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه پرون د سباندې سلويشتو هیوادونو نړیوالو ادارو د استادو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په وی ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادو دغه لوړ پړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به حق مال لا اغیزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربان ټینګ شي.
د سې هي رزونو او کاريو په حقلا او په دې حقلا چې د کرونا وایروس اریزونو مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونه ایده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوری دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شغلی هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغه په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل وس هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگا واټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگا واټ برښنا چې له افغانستان سره اجمنه کړي برابر کړي. د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل تاسو
ولخص ډیر ژر 200 نور 200 میگا واټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلي چې مجموعاً 300 میگا واټ سره د واردات څخه شي. چې سره له تاجکستان به تاسو سره سلويخ ته تاجګین او مکسل میگا واټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دادی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډېر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه دادی چې کوم کم سفید په دې برخه کې موږ سره کم سفید وکړي.
اوس مال تاجکستان ویلي چې اواز سلويخ میگا واټ برښنا افغانستان ته صادرول شي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کورونا وایروس سخته کې دوله کبله پروختون کې بستر شو. ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. ربيعي لتیر اونې رئیس له همدې ناروغي څخه په کورو. د ایران د عامه روغتیا وزارت پرون ویل په دې هیواد کې د کورونا وایروس 2,390,000 شپږ مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایرس سخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید 19 ناروغي اخته شو. سپینماني وویل 45 کلن اوبراین د کورونا لږ علائم لري او له همدې کبله لې وخوندي ځای څخه چې پکې قرنټین دی خپل کار کوي. اسرائیل وای خپل خاورې ته د حزب الله ملیشا د ننوتو مخنیولې او پر هغه وسلوال وې ډزې کړي چې د لبنان له پولې دغه هیواد ته داخلېدل. د سریاسم بنیامین نتنیاهو پرون تر دې پیښې وروسته ویل چې حزب الله له اور سره لوبې کوي. د لبنان حزب الله ډله بیا په دې کار کې لاس لرل رد کړي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 30.
لناجی سپوی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالې خبر کړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه پر اور کم او اوربان ټینګار کوي.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش بس و آغاز گفتگو هاشته.
وړاندې باید د دې څرګندونو تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او په کونړ کې مو شزینه پولیسو ته لستونزو خبرو.
کومې زنانه خویندې میندې چې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي نو داغه تلاشي چې یو سړی کوي نو داغه نه خدا ده چې یو زنانه پولیس موږ په دغه سزګینه کې ولرو.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې به په دې اړه نور واوري.
گرچه په لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګي ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا د الوغان ندا بخیږي او بیا مرګري بندر ور باندې جوړوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اور بند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونامه نوی راپور ته اشاره اساسي رډو ته ویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما د دوشنبه پروس په یوني راپور کې وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي. فریبا ظاهر راپور لري.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما ورستی راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپور ولیدي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش پر میاشتو که در ملکی تلفات و لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپنه خپلواک کمیسیون پا وار وارده تا تاوتریخوال در کمیدو در اوربند او در سول خبرو در پیل غوشتا نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لیمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبل کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی دی. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په یوه وخت کې ناتو د همویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو ورته او تاریخوالي په افغانستان کې ډیره ملکی مرګ جوړ لاړولې ده. د غساسمن پر ټویټر لیکلی چې د تاریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاریخوالي په کمولو سره پر خپل ژوند ودرېږي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د یونما په نوې راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګ جوړ لې د درې تلويش سلنې مسول بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړي او به اساسه بلل دي. د وسلوالو طالبان ویان سبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې یو نمخ په ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریتونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پایل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د اوبو برښنا وزارت د اوبو د تنظیم ملي اداره په کابل ښار کې د باران د اوبو د راټولولو په هدف د وی طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بصیری په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په ښار کې د ساګانو په کیندلو سره کولای شي له میلیون مترو مکعب اوبو څخه ډیر اوبو زیرمه کړو. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې ورستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ آسمایي غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډیریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکو قنداغه ازادي رادیو ته وایي
زمستون دغه بيخي بیا او بیا واسیم یعنی باسته نیمه کله جای یخ میزنه او
په جمی کې بيبو کیګو هر ځای کانګل وی درې څلور میاشتې له سخت سونځو سره مخ کیګو له نور نو بغوړو څنګه چې کانګل وی او به نه رسیږي.
په کابل خار کې د اوبو د کموالی ستونزې د چارو مسؤلین اړي ستل چې پاړه اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد کې
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پوری مربوطو محوطو کې او بل د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونه جوړ کړي. موږ یويش جذبي ساګانې جوړ کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانی دلی یو چې دغه ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیر مکړو. د وای کټول ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سبان دی 1 میلیون متر مکعب اوبه به زیر مشي. خاغله بسیری وای کابل ته د پنشیر ولایت د اوبو لیکدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 150 میلیونو متر مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30 میلیونو متر مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په کابل کې مو د اوبو د زیرمې په ارتباط راپور اوریده. و بجا 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو کڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړي. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لستنه د یک شنبه په ورځ نوی ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن 60 کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نه غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسیدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د دوی په خبره به تعلیم شزي ورته د دندو ترلاسه کولو لپاره ورسي، خو لوس شزي په پولیسو کې د دندې لپاره مراجعه نه کوي. د موضوع تفصیل له اسداباد د روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د امنی قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسرې خپلې د پولیسو جامع اغوستي. 5 کاله کېږي چې دا په یو اوسپنیز کانتینر کې د ښځو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینهو سره اوږه په اوږه خپل دنده ترسره کوي. خو د دې په باور خو به دا وایي چې ښځینه افسران پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللي وو نورګل نکته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و. د سړو سره تللي وو هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزابي ته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو ښه کار وای. نو موږ خبره د نایب نو سره شریکو د میتریک د زنانه پکې خخ کاری چې سړو سره کینو سړو سره پاتېګو. نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سنا سي خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدی ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکو د بایومټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت جوړولو لپاره راغلی دی. دیوای
غړو چې دلته یو عادت پاسپورت واخلو، خو چې دلته مونږ وکتل دغه بایومټریک او دغه کوم دغه چې دا د زنانه وغم نارینه په مخ باندې وړي، او دلته خزینه کارکونکو مونږ ته په دې مدیریت کې پیدا شي نو دا به ډیره ښه وي. مشکل به نه وي، نو زنانه هم کولی شي زنانه سبا خپلې خبرې ترې هم صحیح کړي، ځکه د نارینه تر مخکې زنانه سمې دغه نشي کولی خبرې او بایومټریک به مخ په لاړ نشي.
امنیتی چارواکي هم یا د ستون زمانی او وای دوی د خزینه افسرانو لپاره خالی بستون لري، خو د یو شمیر ناوړه دودونو لکبله لوستي میرمنې په امنیتی دارو کې وظیفو اخستلو ته زړه نه خکوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل
په دغه مسلکي لحاظ باندې من خزینه پولیس نه لرو، تعلیم یافته برخه خزینه پولیس زاین اشته ده، کمبوتات اشته ده، په لکه پاسپورت شو، جنایی شو، او حقوق بشر په دغه څنګه کې خلکو نمدا غوښتنه د شاغه خويندې شاغه تعلیم ولري، ټول امکانات مونږه هغه د پاره دغه د زمينه برابر د کول شي چې ځان په پولیسو کې داخل کړي.
دینی عالمان وای د روختیا پوهنی او د ژوند د نورو برخو په څیر امنیتی ادارو کې هم د خزو شتون اړین دی، او باید خزي د ولس او وطن د ساتنې، امنیت د پیاوړتیا او د جرایمو د مخنیوي لپاره په یادو برخو کې دندې ترسره کړي. مولوی محمد رفیق:
کومې زنانه خويندې مېندې چې د ضرورت په اندازه باندې راغلي، هغه تذکره اخلي او یا پاسپورت اخلي، نو داغه تلاشی چې یو سړی کوي، نو داغه نه خدا ده چې یو زنانه پولیس موږ په دغه زګینه کې ولرو چې هغه هم هغه زمونږ د ورونو حفاظت وشي، دغه زګینه کې زمونږ د خويندو حفاظت وشي، او هم کوم خطر چې د ادارې او موجوده حالاتو ته متوجه دي هغه اطمینان موږ ته حاصل کړی شي. نو لازم دي چې دغه وخت کې زنانه پولیس موږ ولرو، حکومت په دغه زګینه کې زنانه پولیس کېنه.
د امنیتی مسولینو په خبره لنن څخه 15 کال وړاندې په کونړ کې هیڅ خزینه پولیس نه و. د خزو د تلاشي لپاره به یې یا د خزو چارو ریاست او یا هم د خزینه خونځیو ملازمین موظفول. خو د دوی په وینا اوس په ټول ولایت کې شپږش خزینه سرتی رشته چې تر یو حده د تلاشۍ په برخه کې ستونزې هواری شوي، او یوازې په دفتری کارونو کې لا هم د خزینه کارکونکو او افسرانو بستونه خالی پاتې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي پر بهرنیو سفرونو محدودیت تر نامعلومې نیټې نشي پاتېدلی، او هیوادونه باید د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو پولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په ځینو هیوادونو کې د کرونا ویروس بیا خپرېدل سبب شوي چې یو ځل بیا پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر د جولای تر 28 پورې تر پرونه پورې تر 14 میلیونه واوښت. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو ورځو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو ډیرې دو ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر هیوادونو پر سفرونو بیا ځلې محدودیتونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولو تړل شاید ډیر اغیز ونه کړي، بلکې باید په سرحدونو کې روغتیایي تدابیرو ته لا ډیره پاملرنه وسی. د دغه سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې وویل چې امکان نه لري پولې تر پایه تړلې پاتې شي او تر نامعلومې مودې پورې پر بهرنیو سفرونو محدودیت ولګیږي.
It is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders. دغه
ډول لپاره به تقریبا ناممکن وي چې تر معلومه مودې پورې پولیس تړلې پاتې وي. کیس په کارونه باید پرانستل شي، خلک باید کار وکړي، او سوداګري باید بیا
پیل.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاتوي چې شایي د ټولو هیوادونو لپاره د یوې طریقې عملي کول د اجرا وړ نه وي، ځکه له کورونا ویروس سره د هر هیواد چلند توپیر درلود. د بیلګې په ډول سویډن د یاد ویروس د خورېدو له پایله په عمومي ډول خلک قرنطین نه کړل، او په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ماسک اغوستل اجباري نه کړ. په هغه هیواد کې ټولنیز واټن هم ډیر نه مراعاتېږي. په سویډن کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر نږدې 80,000 کسانو ته رسیږي. بلخوا بریتانیا هغو کسانو ته چې له اسپانیا ورځي قرنطین ټاکلې دی، او په دې ترتیب له نور اروپایي هیوادونو سره د کورونا ویروس پر وړاندې چلند توپیر لري. د غرز جرمني چې په وروستي ورځو کې د کورونا پیښې پکې ډیرې دي، وایي ډیری پیښې له هغو کسانو سره ورول کیږي چې له ترکیه او د بالکان له لویدیځ څخه دغه هیواد ته ورغلي دي. خو په جرمني کې د سفرونو محدودیت ډیر کم شوی دی. د امریکا متحده ایالات هم له چین او اروپایي هیوادونو څخه سفرونه منع کړي دي، او ویلي دي چې د بیړنیو اړتیاو په صورت کې به ورتلونکي مسافر د دوو اونیو لپاره قرنطین کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د دوشنبه په ورځ وویل چې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وضعیت رامنځته کړی دی.
This is the sixth time a global health emergency has been declared under the international health regulations.
But that's easily the most severe. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر دوشنبه پورې تر 14,300,000 ډیر کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي او له همدې ویروس څخه د مړو شمیر تر 650,000 اوښتی دی. نږدې 9,000,000 کسان بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي چې ډیری یې په برازیل او امریکا متحده ایالاتونو کې دي.
لند خبرونه کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا اصلي غونډه کوربه ده. د سام په لومړی غونډه کې چې پرون د سباندې څلويشتو هیوادو نړیوالو ادارو د استادو په ګډون په کابل کې جوړ شوې و. هم دوی برخه درلودې چې د کورونا ویروس له کبله په اقتصادي برخو باندې خبرې وشوې او دوهمه برخه د افغانستان د پراختیا او سولې په ارتباط و. نن به هم همدا غونډه کې همدا موضوعات وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د برښنا شرکت وای تر خپل وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگا واټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای چې ټوله 350 میگا واټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې ده افغانستان ته نن سبا ورکړي. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله پروختون کې بستر شو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس اخته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحب د لغمان لاله شنګل سوالي څخه را پراستولې سمس کې لیکي د جګړې دواړه لوري باید د لوی اختر لاره رسیدو سره اور بند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې خدای دی وکړي چې د اختر لاره تک سره تاوتریخوالی کم او اور بند وشي.